Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه وساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجملند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي پایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضحاتو غوړیدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریس موږ ته پانه لري ام زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي او هم زموږ ریپورتونه خبرونه او نیوز پروګرامونه له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته ده. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پایله او په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوت مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سپتمبر په 16 یعنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته چمتووالی بشپړ کړی. د کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږلو بهیر بشپړ شوی دی. په عین حال کې پر ټاکنو د څاري او شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نامنی په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور لا هم جدي اندېښنې دي. خو د کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د ولسمشرۍ شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ته له هر پلوه چمتو دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې کړي مایوسه کړې. جان باس پرون پر ټویټر لیکلي چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې دوی سیټ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی هڅې له پامه غورځولي مایوسه دي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې له سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې پاک سلمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دا خبر پرون ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر خبر کړو لیکلی دی چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه خکېدلی. اشرف غنی په ټویټ کې لیکلی چې د امریکا لمرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مشارکت مهم بللی. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون ازادې راډیو ته وویل چې حمله د غزنی د ښار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لار شوې ده.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا 2:00 بجې 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکاره وو او د مرکز غزنی اړوند اسفندیل سیمې څخه د قرباغي سیمې ته په لاره وکړل چې د استوګنې ساحو څخه ووتلي. قرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی 15 تنه وسلوال بېلابېل ډول وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې مې ملکي کسانو ته کوم ځان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د بی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړې. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ دي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د چارو مسؤل رضا موینی د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنۍ او خبریالانو ملاتړ ته خپل تعهد کلک وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 خبریالان وژل شوي. امریکا د پاتریوت مسایلو یو بیټرۍ څلور سنتینل راډار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین سعودي عربستان ته استوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیړني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. په دې دوه نورې د پاتریوت مسایلو بیټرۍ او همدارنګه د راډار سیستمونه چې د دفاعي چارو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي شامل دي. د پینټاګون ویان ویلي چې دا په سیمه کې د امریکا له شریکانو په منځني ختیځ کې له سباته د واشنگټن ملاتړ څرګندوي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر غربي دولتونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران تورونه رد کړي. په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه چې ایران یې ملاتړ کوي د حملې مسؤلیت یې منلی. له دې سره په خلیج کې کړکېچ زیات شوی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د شوي موافقې پر موادو تیری دی. غربي رسنیو پرون د سپتمبر په 16 وویل چې په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونه د غني شوو ایراني مصرف پیل کړي یا لږ تر لږه ورته تیار شوي دي. د دې تر څنګ د اټومي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې د ایران ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاریا نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولای شي. او د فرانسې پوخانه ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول منلی و. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د علت په اړه څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 80 کلن و. هغه له 1995 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو نه 50 ته راکمه کړه او په فرانسه کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړه او اروپایي اتحادیې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې له دې عمله ملي ماتم اعلان شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په خپل پانه ازادي راډیو .com کې هر کله او هر وخت وغواړي کتلی شي. وړاندې د دې سهارنی نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. سبا یعنی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدلو بهیر بشپړ شوی دی. د سبا د ورځې د انتخاباتو په اړه پر چمتووالو همدارنګه په حق اندېښنو چې د انتخاباتو د څار بنسټونه لري در سره بیلابیل رپورټونه شریکوو. په کابل کې له پرون مازدیګر څخه د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. په دې موضوع هم رپورټ دراوړو. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولی شو؟ په یو رپورټ کې به په دې اړه معلومات واورئ چې څنګه کولی شئ که چیرې تاسو انتخاباتي درغلۍ وګورئ رپورټ کړئ او مسؤولو چارواکو ته یې خبر ورکړئ. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د اساسو مجلس یوې ډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او له قهره ډک ول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د ټلیفوني مکالمې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم خبرو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زینو جزئیات دراوړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لېږدول سوي ول.
پر اساس و غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس و غیر اساس مواد رسېدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 116 ولسوالیو ته د اساس و توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و. چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4942 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکوونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکوونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت وویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر یې بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری او وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
ذبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید سوی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسما پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولې دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
بلخوا پر ټاکنو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامني په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکي د ټاکنیزو کمیسیونونو د حکومت او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د هر ډول چمتووالي خبر ورکړی. خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې، خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیواله ټولنه ونډه فقط سلبي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا ده چې فنه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
ښاغلی رشید وی په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بایومیټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 5,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګ حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوبزاد
ده. نړیوال څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي یو.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټول اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون له وایندویانو میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دستگاه و سنزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,15,000 کورنۍ او بهرني څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه کورنۍ چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی.
انتخاباته تامین امنیت کړي
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکي اونۍ د میزان په شپږمه د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدي لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کېږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، ازادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کېږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
په کابل کې له پرون مازیګر څخه د لویو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره شوی. همداراز د تورخم له لارې پاکستان ته د باروړونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. عصمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
افغان چارواکو د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبې له ورځې په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15مه په کابل کې د یوه ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشر تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنځشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنځشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتی. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتک اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. سبا په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي او خلک به د خپل خوښ کاندید ته د رای ورکولو په مرکزونو کې رای ورکوي. په انتخاباتو کې درغلي هغه اندېښنې دي چې هم له څارونکو سره شته او هم له خلکو سره. خو د انتخاباتي درغلیو دپاره د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون کار کوي چې دنده یې د همدا ډول شکایتونو څیړل دي. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولی شو، څنګه درغلي ثبت او رسمي ادارو ته یې ورسوو، په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان نورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظرخواهان نصرت الله زرین ستانکزی وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلي مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد وو چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلي ترسره کیږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز له مسؤل سره خبرو کې چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلي روانه ده، ترڅو هغه د پخپله باندې د مورد کې احرام وکړي او د دې درغلي مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف یا درغلي جریان ومومي، نو د دوی لپاره قانوني لاره څه بیا په نظر کې نیول شوې ده؟ هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوایتي چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایې قرنټین شي، بیا له سره وچلل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغسې درغلي نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده که نه به سوې. او که چېرته خامخا دوی ته بیا د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوی شي په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوی شي د عکس په اخیستلو سره، کوی شي د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوی شي د یو غږ په ثبتولو سره هغه تخطي تخلف هم مستند کړي او هغه یهله اقل د
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغېزمنه برخه اخیستی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پروند کانګرس د استازو مجلس ویډلې ته چې اکثر ډیموکراټان او لکه رډکول د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یوې ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د دې دواړو ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني مکالمې او جزئیات یې په وروستیو کې په امریکا کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د کالیفورنیا ایالت دیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوم عمل چې په یو تازه خبر شوي شکایت لیک کې یادونه شوې د تنظیم شوي جنایت کلاسیکه نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United
Adam
States
Adam Schiff مشته د دې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی. شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحده ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړی دي. ادم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړه. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خبرونکي مناسب کار وکړ چې رامخ کې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو په لاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې لخبار شوی شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزال لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خبر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتې وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپله تله درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له راډولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزاح زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهوري غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهوري غوښتونکو غږ کړی چې سره متحد شي او مبارزه وکړي.